کولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیله مند دي چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی وو. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو ویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا د ویزو تر تایید وروسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او که د دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15,000 کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراتک کیسونه لري په ناسرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د 2015 کال د مې په 28 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یی په پیکین کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیز غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پیک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. دې په ځواب کې وویل
کله چې یوه ونیمه لسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکیچونه خورا ډېر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ډول چې لازم وه په هغه لومړیو سټیجو کې لا بریالۍ کړي. سی پیک چې د نومه ښکاري، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنا چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي، نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټوله چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي؟ که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېرو پرمختللو هېوادونو ته، متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا همدغسې، خو چین غواړي چې دغه د وصل، د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورټي لاره لاړې لنډه کی او لسی پیک د لارې دی غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضه لاندې په وس محل کې گوادر یا ګذر او بوت ځان ورسی او په دغه ډېر ډول منځني ختیس ته لاړې نږدې کی خو موږ ولې د له چې په تیر لسیواله سیزه کې چین له خوراړې رسون سره مخ وو په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسول ډېر تلفات دی ولیدل بلوچستان وس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزی نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسی پاکستان خپل ټول نظامی توان وکی لبه دا سیمه تر کنټرول لاندې رانه ولی هغه نورې نیابتي ډلې یا تدې مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پی او دا به بیخي وي خو دا پرېږدي یوازې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو د تحریکونو سره هم دینې شي کولای چې دغه پروژه دی عملی کی دی و برخه دوم بحث د افغانستان دی افغانستان ته زه ظاهلا هیڅ ګټه نه وینم اړتیا یې نه وینم اړتیا په دې معنی چې چین د منځنی ختیځ د منځنی اسیا سره په خپل وصل دی منځنی اسیا سره تر افغانستان لوی لار لري نو د افغانستان د لارې به چین سیپک څنګه راتاو کی او سیپک خو تر گوادر پورې هدف دی نو افغانستان د څنګه یو برته به گوادر ته راځي زه فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي تر څو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په څیر رول ولوبو بیا دغه عکس العمل سي ایران او هندستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي هغه هم د ستونزو سره مخ دي نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي متحده ایالاتونو نه غواړي چې سی پیک د بریالۍ سي او هلته پراکسی نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي افغانستان په یو دغه ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولای شي
څېړونکو په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای شي دوی ته پنګونه چمتو کړي دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګه وګوري
طالبان دا نه چې هر چاته د یاره کوي غواړي چې وسره نږدې شي طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات او تنری پالیسۍ نسته هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي همدغه ښکار کېدل د فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې باسو سی په نړیوالو سټیجو باندې د استازي هلته ولیدل سي تر هغه اخوا ته په تیر څلورو کلونو کې چین ونتوانېدی چې د متحده ایالاتونو لسلنه ځای دی ډکی په همدې څلورو کلونو کې د طالبانو 90% اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتونو امریکا کړی ده او دا مستند دی د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارد ډالر طالبان تور کول سي دي چینی لسمه برخه نه توانېدل شي ورکړي وي لہذا هغه ځایم چې نشي د کولای په ټوله کې یوازې زه د یو تبلیغاتي هڅه وایم تر دې هاخوا عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د سیپیک ته خو هم ناکام و نه هم ناکام ده او سبب هم ناکام وي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي د مې یو شتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده په دې مناسبت دا راپور واوري
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته د امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغوونکي ګامونه پورته کړي لیکوال شاعر او کرکتون کې ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نه است تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي کله چې خلک یو د بل آثار لولي یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څنګه په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
یو د انار ترمن لاندې دي ترنتو اوښکې، بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو. توافق هم وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوي وي، او له ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و، یا یې نه و لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اساس سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی، او ما برعکس دغه یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر ادیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسي دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلي مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو لوړ ادبي دور ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپیژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر کولای شو په لنډیو کتابونه ولیکو.
کتاب ها درباره لنډۍ نوشته شوه.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وایي په دې برخه کې خپلې هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل.
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو په بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې، او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل.
په خاطر اینکه تنوع فرهنګي
د چې فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګ په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ د غشن روانه ده.
ادامه دارد.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته وځي فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله نس د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې پښاله یو کې څو معیار دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځوسم نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې نه پنځوسم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداک انه يمن نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې دلمنځل تزام وش اکثر خلک خوشالیان تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا وعده ته هم ساين حاضرېږي نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلوم وي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متواتر، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیانه باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیانه فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچې واده وو، نو ماته یې چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته، ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي غل لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا ځنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیاته مهم مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نه شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټري چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سوده مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوی دی، به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دی افغانان پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول د ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلې، په کې سندرې ویل، وي کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. او بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ اساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي ترمیزی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه د ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې د روسه به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشالۍ د ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثر شو دا ولیمه چې ورته وای د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان تور کول کیږي دا سره د خزه مسؤل شو د دې نو روسه دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د بیا ځای سره وسی کی لکه بوتان سره ځای وي چپلک سره ځای وي دا څنګه چې کیدای چې استاسو واتس اپ لکه دفتر کې بل بکور کې نه د خپل کې به سره یوځای وي د بوتان سره یوځای وي نو خزه او خوند دوه سره یوځای وي لکه شپه ورځ سره یوځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ خوشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګاون بعض مشکلات چوي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده دی واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکای به تاسو ته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو غسړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروي ده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستوره لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کی رسول صلی الله سلام وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاست چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه دا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خدای ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولی نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر رور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم نور بعضې زنانه هم راغلي و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر وو او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول دا زما د ژوند هغه لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
دران دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بیت شابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم کاب داغت با برما دل را نجانانا یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا دم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگیگی یا بازی زنایم چی
هی تا با
داغت با مرم دل با رجانو نیم بی کندی بردی دلک مازدان
با دلخو نیم بی کندی بردی دلی برا غزدان با دلخو نیم بی کندی بردی دلک مازدان
باز بهار ز